द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
قدمون اوریدن کو السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وګی نن د ګل ورځ ده د کال 2018 د اگست میاشتې 8 ده د وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې 5:30 بجې دي او دلته په واشنگتن ډی سی ښار کې د سحر 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زاد نان رشید
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په سرپل ولایت کې د طالبانو په حمله کې د وژل شوو ولسي وګړو په اړه د رپورټونو پلټنې کوي ځایي چارواکو ویلي طالبانو د ښځو او ماشومانو په ګډون له څلوېښتو زیات کسان وژلي دي
نن د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو یو غونډه په سیمه کې امنیت په او په ځانګړې توګه د افغانستان باندې خبرې اترې کړي پاکستان پخوانی جنرال طلعت محسود وی او اے ڈی وته ویلی تر سو چی د افغانستان اندخنې نیوی لري کړی شوی نو حالات کې بدلون نه کاریږي
ان لوگوں کو یہ شک ہو اور یہ تاثر ہو کہ پاکستان اپنی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے حقانی نیٹ ورک اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شورا بھی یہاں موجود ہے
او په کوټه کې په وکیلانو باندې د ځان وژن کې حمله یو کال وروسته ځایي وکیلانو د دریو ورځو پورې د کاربندیز اعلان کړی تیر کال د اگست په 8 نیټه دغه حمله کې د شپېتو نه زیات وکیلان وژل شوی و
چې تر اوسه پورې د دریو ورځو څخه زیات کیسونه دغه سي پراته دي ولې چې د دې شهدا د وکلا کم چې تعلق د بلوچستان څخه دغه کیسونه دغه سي پراته دي اچھا نه غم خوړل دي نه در خوړل دي
او د خبرونو تفصیل د یوې شاندې میرستا
افغان چارواکي وایي د افغانستان شمالي ولایت سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې د طالبانو او داعش په ګډ برید کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي چې زیاتره یې عام وګړي دي په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي مطبوعات د سرپل د ولی ظاهر وحدت د خولې وایي د جګړې په مهال یې د افغان مرکزي حکومت نه هوایی او د خصوصي عسکرو مرسته غوښتې وه خو مرکزي حکومت ورته پر وخت ځواب نه دی ویلی د طالبانو ویان د دغه برید پړه په غاړه اخیستې خو په برید کې د ولسي وګړو د وژلو دعوایې رد کړې ده او ویلي دي چې وژل شوي کسان د حکومتي ملیشو عسکر وه
د پاکستان فوج سر لکر ویلی دی د گاونډي هیوادونو سره د اعتماد او په بنیاد تعلقات غواړي او د ترهګرۍ پر ضد به د پاکستان جنگ تر هغې پورې جاری وي تر څو چې اخرنی ترهګر نه وي وژل شوی د فوج هیډ کوارټر جی ایچ کیو کې د فوج لکر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې ده چې په کې د داخلي او خارجي سکیورټی جاج اخیستلی شوی دی راپورټونو تر مخه غونډه کې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې گاونډي هیوادونه خصوصي توګه افغانستان سره د اعتماد په بنیاد تعلقات غواړي په سیمه کې د امن بحالۍ د پاکستان اولنې ترجیح ده
په کوټه کې په وکیلانو باندې د ځان وژن کې حمله یو کال وروسته ځایي وکیلانو د دریو ورځو پورې کاربندیز اعلان کړی تیر کال د اگست په 8 نیټه دغه حمله کې د شپېتو نه زیات وکیلان وژل شوی و نور حال له سیمې پرې د ډیوې خبریال حمید سمسور درکوي
تیر کال د 8 اگست د لومړۍ کلنۍ د لمانځلو لپاره د صوبې په ټولو عدالتونو کې د درې ورځنی کاربندیز پریکړه د بلوچستان د عالي محکمې د وکیلانو د اتحادیې له لورې وسوه چې په دې درو واړو ورځو کې به له عدالتي کاروایي څخه به د دوی کاربندیز دوام لري نن هم په عالي محکمه کې سیشن او په کچاریانو کې وکیلان و عدالتونو ته حاضر نه سو چې له سوه به یې عدالتي چارې په ټپه باندې ولاړې وې په عدالتونو کې پر بار روم باندې تور بیرغونه لګېدلي وو سبا به په ټوله پاکستان کې د اغېزمن سوو کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره په ټولو صوبو کې به د عدالتونو کاربندیز وي د پاکستان ستري محکمې د 8 اگست د پیښې د پلټنو لپاره د قاضي پایز حساب په مشرۍ کې یو کمیسون پرانستلی و تیر میاشت د پاکستان ستري محکمې د بلوچستان له حکومت څخه پښتنه وکړه چې د 8 اگست په پیښه کې د چاودنې د کمیسون په راپورټ باندې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
په کراچۍ ښار کې د سی ټی ډي پولیس ویلي تیره شپه په مچر کالونۍ کې د عملیاتو په وخت یو نخه کې یو نخته کې درې ترهګر وژلې دي پولیس ویلي د وژلو شوو ترهګرو تعلق د تحریکي طالبان پاکستان د تحریکي امارات اسلامیه ډلې سره وو پولیس ویلی وجل شو په کراچۍ کې اغا خانی جمعتون امام باړه او مزارونو باندې بریدونو کول غوښتل. د سی ټی ډی چارواکو ویلی سلو تراګری هم نیولې دي.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی مشر کابل ته ورغلی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا ته خبرې کولې، کابل ته د امریکا د استخباراتو یا سی آی رئیس د پټ سفر په اړه وویل. په تیرو ورځو کې د سی آی مشر په کابل کې له افغان چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د ښاغلي عبدالله پر وینا د امریکا د استخباراتو رئیس له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره په لیدنه کې د امنیت او ثبات ټینګښت او د افغان ولس د هوساینې په برخو کې د افغانستان د حکومت له برنامو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی.
د آزاد جموں کشمیر مرکز مظفر آباد سره نږدې د سکرو یو کان کې ناستو په پیښه کې 15 پښتانه خوارکښ مړه شوي دي. د مظفر آباد پولیس یو چارواکي عظمت ډیور ډیو سره خبرو کې د پیښې په اړه ویل، اتوار په ماښام پولیس او امدادي ادارو تر خبره ترلاسه شوې چې د سکرو کان ناست او خوارکښ پکې ګیر شوي دي. د پولیس د وینا تر مخه د ماښام 2 بجو نه تر سهار پورې امدادي کاروانونه روان وي، او سهار 5 بجې باندې د کان نه 5 مړي او 2 جوبل تنان راوستل شوي. په مړو کې د 4 تعلق د سوات او 1 تعلق د تخبای مردان سره دی. او بل خبر چې د پښتانه یو ځل بیا په احتجاج مجبور شوي دي، او د شخصي ټلویزیون بول او د امیر لیاقت نه یې د معافی غوښتنه کړې ده. امیر لیاقت ویلی چې ګلالی وزیر یو قبیله ده چې د هرسناکو او دوکبازو په توګه شهرت لري. دا خبره د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالی لخوا د تحریک انصاف په مشر عمران خان د تورونو لګولو په تناظر کې کړې وه. عائشه ګلالی د پښتنو له وزیر قبیلې سره تړون لري.
ترن اردن کو تاسو د امریکا غږ دیوی ته وګیاستې او سم راځو سونه دیوالو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د دوشنبې یا ګل پورز وویل د شمالي کوریا له خوا تر ټولو غوره اقدام بداوي چې د میزایل آزموینه ودروي او خبرو اترو ته کښېني. ټیلرسن د خبرې په منیلا کې وکړې، چیرې چې دی د جنوبي آسیا د هیوادونو په سیمه ییزه غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی. ټیلرسن د شنبې خالی پورز وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شمالي کوریا پر ضد ټولو نویو بندیزونو ته رای ورکړل شوه، او له دې څرګندېږي چې د شمالي کوریا لخوا وروستي اقدامات ټولې نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
او د جنوبی کوریا صدر مون جای د امریکا هغه پالیسۍ ملاتړ کوي چې په شمالي کوریا فشار زیات کړي. د هغه په وینا د شمالي کوریا مشر پینګ یونګ خبرو اترو کې مخلص نه دی، او د خبرو اترو لپاره د نړۍ ټول کوششونه رد کړي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل زمونږ همکار محمد عالمگیر نه.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي شمالي کوریا سره یوازینې غوره لار د میزایلو آزماینې نه لاس اخیستل دي چې وښایي دوی مذاکراتو ته تیار دي. خارجه وزیر وای داسې کم وختونه تیر شوي چې پکې شمالي کوریا چرته د میزایلو لانجمنه آزماینه نوي کړې. زګړم دا بډومبه او تکړه اشاره وی چې شمالي کوریا د میزایلو د آزماینه نه منی شي. خغلی ټیلرسن دا خبرې په منیلا فلپاین کې کولې، چرته چې هغه د آسیان هیوادونو غونډه کې برخه اخیستلو لپاره تللی. خغلی ټیلرسن زیاته کړه هیله لري چې د روستي ګامونو تاثیر به په داسې راشي چې شمالي کوریا له به بل لار اختیارول وي، او کله چې حالات اجازت ورکوي نو موږ به د شمالي کوریا پر راتلونکي باندې باس تکینو کم نه بچ دوی مطمئن وي او ترنه اقتصادي وده موندل شي. د شمالي کوریا کامی میډیا د حکومت په دې اړه یو بیان هم جاری کړی، کوم کې چې د ملګرو ملتونو په ځان لګېدلې نوې بندیزونه یې رد کړي او امریکا نه یې د دې لسچند غټ بدل اغستو جمنې پکې تکرار کړي. په بیان کې ویل شوی بندیزونه دوی د خپل اټومي پروګرام پر سر خبرو اترو ته نشي کېنولي. شمالي کوریا وایي دوی به د انصاف په خاطر ګامونه پورته کوي، خو بیا یې د دې خبرې وضاحت نه دی کړی چې دغه ګامونه به سوي. بیان اخر کې وایي کو امریکا د ځان او شمالي کوریا په منځ کې د سمندر له وجې ځان محفوظ ګڼي، نو دا ځان له دوکه ورکول دي.
امریکا، جاپان او استرالیا د دوشنبې په ورځ د جنوبي چین د سمندر پر سر د راپورته شوې شخړې په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې. دوی په اړوندو هیوادونو باندې غږ کړی چې په دغې شخړه کې د پوز له کارولو څخه د ډډه وکړي، ځکه له دې سره به په سیمه کې بې‌ثباتي زیاته شي او په دایمي توګه به چاپېریال ته زیان ورسیږي. دریو هیوادونو په دې اړه وروسته له هغې یوه شریکه اعلامیه هم خپره کړه، کله چې د بهرنیو چارو وزیرانو په منیلا کې د جنوبي آسیا د غړو هیوادونو د کانفرنس په څنډه کې سره وکتل.
د امریکا خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن وایي د تیر کال امریکایي صدارتي انتخاباتو کې د روس له سوهنې په وجه باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېره بد اعتمادي پیدا شوې ده. د ښاغلي ټیلرسن په وینا هغه او د روس بهرانو چارو وزیر سرګی لاروف د روس او امریکا تعلقات ښه کولو لپاره په ډېرو لوړو خبرې اترې کړې دي. د دواړو وزیرانو د پلپاین کې روان سیمه ایز کانفرنس کې یو بل سره لیدلي وو. د ملاقات په مهال ښاغلي ټیلرسن د روس خارجه ته ویلي چې تر اوسه موږ د صدر پوټن هغه امر په اړه لا فیصله نه ده کړې چې پکې 200 امریکایي ډیپلوماټانو ته د روس نه وتلو اعلان کړی شوی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو وی وی ډیوی ته غواګی است. خبرونه نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مووري د افغان چارواکي وای د افغانستان شمالي ولایت سره پل په میرزا اولنګ سیمه کې د طالبان او داعش په ګډ برید کې لکتر لګا څل وخت کسان وژل شوی چې اکثره ملکی وګړي دي او په وژل شوی کې خزي او ماشومان هم شامل دي. ملګرو ملتونو هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې په دې اړه به پلټنې کوي. پام دې موضوع د ډیوی خبريال حقمل روان لمو سره د ټلیفون پر کرخه دی. حقمل روان صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی.
ډیر مننه جواب کور ودان.
روان صاحب، د دغه رپورټونو په اړه چې په شمالي ولایت کې سره پول کې څلوېختو پوری کسان وژل شوې دي د طالبانو په بریدونو کې، د طالبانو دایښ په ګډ برید کې، په دې اړه مو ورستي معلومات څه دي؟
جواد صاحب، بلې، لکه څرنګه چې تاسو وړاندې ویل، په سره پل ولایت د میرزا اولنګ په سیمه کې د تیرو څو ورځو د سیادو ولسوالۍ د سره پل ولسوال څو منټه مخکې موږ ته په خبرو کې ویل چې د څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو او داعش له لوري وسلوالې جګړې روانې دي. چې په دې د په خبره چې په دې نښتو کې هغه څلوېښت نفره عام وګړي چې د دوی لخوا په دغه کلی سیادو کلی کې وژل شوي دي، او دغه کې ښځې او ماشومان، ځوانان او سپینګیری خلک هم په کې دي. او په دغه کې وسلوالو طالبانو بیا ویلي دي چې نه، کار یوازې وسلوالو طالبانو کړی دی او د ایش په دې کې زموږ سره کومه لاسنیوی نه دی کړی. خو دغه بریدونه په کابل کې افغان جمهور رئیس هم په سختو ټکو سره غندلی دي او ویلي دي چې دا د جنایت بیانونه دي چې وسلوال طالبان او د ایش ډلې کوي. همدارز اجرایه رئیس هم په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په سریپول ولسوالۍ کې د سیادو په ولسوالۍ کې هغه جنایت چې وسلوالو طالبانو ترسره کړی دی، د هغې غچ په ډېر زر اخلي او دا ولسوالۍ به هم د وسلوالو له شتون څخه پاکوي.
اکبر روان صاحب، له وروستیو راپورونو خو داسې جوتېدله چې طالبان او داعش په خپلو کې یو بل نه زغمي او یو بل زغمل ورته اسانه نه ده. مثلا په ننګرهار کې دوی د یو بل پر وړاندې باندې حتی جګړې وکولې. په دغه راپور کې راغلي دي چې په سری پل کې د طالبانو او داعش په ګډ برید کې دوی څه ډول دغه همغږي رامنځته کړې ده. اکمل صاحب،
بلې، جواد صاحب، لکه څرنګه چې موږ وړاندې ویلې، دلته په سیادو ولسوال چې کومې خبرې موږ ته وکړې، هغې ویلې چې په دغه برید وسلوال طالبان او داعش
درنو او قدرمن اوردونکو، په ډیر بخنه سره تخنیکی ستونزه باندې هغه غږ په سمه توګه موږ ته ونه رسید. بیا هم وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور راپورونه هم لرو. په وروستیو خبرونه کې لملتیا مو مننه.
په مدر اردن کو تاسو ډیور ریډیو ته غوږی د پاکستان فوز هډکوارټر جی ایچ کیو کې د فوز سر لخر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوه چې پکې د داخلي او خارجي امنیت جاج اغستل شوې ده. راپورټونو تر مخه غونډې ته د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې گاونډي هیوادونه خصوصي توګه افغانستان سره د اعتماد په بنیاد تعلقات غواړي او په سیمه کې د امن بحالۍ د پاکستان وړمبه ترجیح ده. نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب په دې رپورټ کې.
اسلام آباد سر تڑل راولپنڈے خر کے دپوز ہیڈ کوارٹر یا جی ایچ کیو کے دپوز سر لہکر پر مشرے کے کور کمانڈران غنڈا شوید چپکے داخلی او خارجی سیکورٹی جاج اغستل شوید. رپورٹوں نے درمخ دے غنڈے تا پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی دی چ گاونڈی ہوادونو خصوصی توگا افغانستان سر دا اعتماد و بنیاد تعلقات واڑو او سیما کے دا امن بحالی دا پاکستان اڑمبے ترجیح دا. دوی دا ہم ویلی دی دا ترہگرے پر ضد جنگ بطرا وقت پورے جاری ساتو ترکم آخری ترہگر نے بھی وجل شوے. دا پوز مشر دا بیان داسې حل راغله دی د امریکای کامی سلامتیه مشیر جنرال مکمستر ویلی دی صدر ډانلډ ترامپ غواړي چې پاکستان د وسلوالو د ملاتړ خپل د تضاد نه ډکه تګلاره بدل کړي. یو امریکایي ریډیو سره خبرو په وخت جنرال مکمستر ویلی دی چې سیمه کې موجود هیوادونه خصوصي توګه د پاکستان پر رویه کې بدلون غواړو.
Which includes those who are providing safe haven and support bases for the Taliban, Haqqani network and others. This is Pakistan in particular that we want to really see a change.
General McMaster way صدر ڈانلڈ ٹرمپ دا خبر واضح کړی دا چې مونږ په سیمه کې موجود هیوادونو پر رویه کې بدلون غواړو، خصوصي توګه پاکستان چې د طالبانو او حقانی شبکې مرسته کوي پاکستان ته به دا کردار کمول وي. مکمستر دې بیان نه پس پاکستان خارجه دفتر ویلو پاکستان وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د خوخې ناخوخې نه کار نه اخلي او یا ترخګرو ته په افغانستان کې حملو دپاره د خپلې خاورې استعمال اجازه ورکوي. د امریکې او افغانستان لخوا پاکستان ته د شک په نظر کتلو په حق له سړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود وی د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات را وخت نشي خکې دي تر کومه پاکستان د افغانستان اندېښنې نه وي ختم کړي.
افغانستان کې سات تو پاکستان کی بڑی کوشش ان لوگوں کو یہ شک ہو اور یہ تاثر ہو کہ پاکستان اپنی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے، حقانی نیٹ ورک اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شورا بھی یہاں موجود ہے.
دوی وی ترکومہ دا تاثر موجود وی پاکستان زمکه حقانی شبکه استعمالوي او طالبانو شورا هم دلته موجود ده او پاکستان د دوی مرسته کوي. دا تعلقات تر وخت پورې نشي خګی دي. تیر ورځ د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف دا خبره کړې و چې پاکستان گاونډي هیوادونو خصوصي توګه افغانستان او هند سره د ښه تعلقاتو خواهش لري، خو دې هیوادونو ته هم پکار دي د امن لپاره د پاکستان خواهش مثبت ځواب ورکړي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدن کو تاسو ډی ور ډیو ته وګه یو تاسو دا اورنګزیب رپورٹ اوریدل. هم په دقیق ل باندې خپل همکار بیروز خان صاحب ناسیړه نخلو چې کم چې دوی زم سره په سټوډیو کې موجود دی. بیروز صاحب تاسو ته هر کله وایو.
ډیر مننه، خوشاله اوس.
بیروز صاحب، درته وایم چې امریکا سو سو واری پاکستان ته ویلي چې ترهګرو ملاتړ دی نه کوي او پاکستان فوز نن ویلي دی چې ترهګرۍ په ضد به قوي ګامونه اخلي، خو پښتنه دا ده چې پاکستان د افغانستان د امن په اړه نړۍ ولې نه ده قانې کړي؟
نو دغی خو وجی ډیریم دی او خکارم دی او د ټولنې به دا وایي چې غټه وجه هغه دا ده چې پاکستان تر اوسه پورې د شپاړس کاله چې کوم جنگ په افغانستان کې د امریکا او د امریکا د پلویانو د دغې د ځواکونو جنگ وشو او د دې جنگ مقابل چې کوم فریق دی هغه په غټه کې به ووایو چې طالبان دي. نور وړه وړه وړې ډلې به هم پکې وي، هغه به هم جنګېږي، خو غټه ډله چې کوم دغه طالبان ده او د طالبانو کې بیا چې کوم مهمه غټه د ترهګرۍ په وجه باندې پېژندل شوې ډله ده په نړۍ کې، هغه د حقانی شبکه ده، یعنې د حقانی دغه نیټورک چې ورته وایي دا ده. پاکستان نه چې کومې غوښتنې شوې دي تیر پخوا او نن هم هغه همدغه دي چې د طالبانو چې مشرتابه دغلته د دوی کورونه دغلته دي، دوی ته جنگیالي دغلته تیاریږي، د دوی مرکزونه د تربیه دغلته دي، دوی ته نور چې کوم شرایط وي وسله دا نور څه دي، نور څه دي هغه ورته دغه ځای نه پیسې وتره دغه ملک نه برابرېږي، پولې د دغه ملک د افغانستان سره چې کوم لګېدلې دي هغه استعمالېږي او خپاسانه باندې دا خلک هلته وراوړي. نو دغه غوښتنې دي او د دې په سر باندې د پاکستان نه د ټولې نړۍ یو اوس یو قسمه اعتمادي پیدا شوې ده. هغه همدغه ده چې یو خوا پاکستان وایي زه درسره په دې ترهګرۍ په دې جنګ کې ملاتړی یم، ما ملګری یم، د بلې خوا همدغه ډلې چې کوم د چا خلاف د نورې نړۍ لګیا دی جنګیږي، هغه د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا تربیه کیږي، تقویه کیږي او هغې ځایونه په پاکستان کې لري. نو چې تر څو دغه تضاد موجود وي نو څنګه به دې نړۍ قانع کړي او نړۍ به په دې باندې ورسره ومني چې او پاکستان د نړۍ سره ولاړ دی، نه چې د ترهګرۍ سره. او د پاکستان د ترهګرۍ سره ودرېدل چې کومه دي، د هغې غټه وجه یو کمزوری افغانستان، یو په بل باندې تکیه لرونکی افغانستان، دغه د هغوی د پالیسۍ غټه برخه ده. د هند خو پکې نوم دی چې ګندې هند په افغانستان کې اثر لري، دغه هم ورسره یو خبره ملګری شوې ده چې هغه د پاکستان په دغه سنس کې دغه کې یو مقام ولا ورکوي، یا دغه د پاکستان خبرې ته به هم توجه راګرځي چې ګندې هند په افغانستان کې دومره اثر لري. خو خبره دا ده چې د پاکستان په پالیسیو باندې څوک پوهیږي، د پاکستان د پاکستان د اسټیبلشمنټ د پوز په پالیسیو د هغې په ژور ذهن باندې سړی پوهیږي. نو د هند سره د هند مسله په افغانستان کې دومره ډېره نه ده چې لکه د پاکستان او مینلی د پاکستان د پوز چې کوم د افغانستان سره ده. نو افغانستان چې څنګه اقتصادي ښه کیږي، افغانستان کې امن راځي، افغانستان کې خوشحالي راځي، په خپلو خپو ودرېږي، پاکستان سره دا یاره ده چې کومه د افغانستان د تیره تاریخي خاوره ده، د وپی لري د پښتنو خاوره په پاکستان کې، دا به ګندې واپس افغانستان ته ځي. د دغې د مخنیوي لپاره د دنیا جهان دا نورې بانی چې دي دا کوي. خو په دې وخت کې چې کومه غټه مسله ده همدغه ده، اعتماد به الله د نړۍ ګټي چې د طالبانو او د طالبانو سره ملګري نورې څومره ډلې چې دي د هغې نه دې لاس واخلي او ملاتړ ختم کړي.
صحیح. بیرو صاحب، څنګه تاسو په خپلو خبرو کې وایئ چې طالبان او حقانی ډله چې د هغه د ترهګرۍ لپاره مشهوره ده، خو په وروستو ورځو کې موږ کتلي چې افغانستان کې تشدد ورځ تر ورځ زیاتیږي او داعش یو ډله چې د هغه هم ورځ تر ورځ ورسره خپې غځوي، نو دې اقدام باندې تاسو څه نظر لرئ؟
که دا نننې بیان چې کوم راغلی مختلفو مطبوعاتو کې، دا د سرپل والا کچری دار اختیاوي طالبان او داعش په ګډه سره د افغانستان د ځواکونو کاغه ملیشه دلته وګر افغانستان ملي اردو د کاغه پولیس دي یا خلک دي ولس دي، نو د دوی خلاف که دغه شریکه یعنی دغه ګډه عمله دوی کړي، د دې معنی دا ده چې د دوی اهداف یو دي بیا په افغانستان کې. طالب او داعش په د یو بل سره هم په اختیار باندې په بعضو سیمو کې د هغې به هم جګړه وي، خو د دې معنی دا ده چې او بیا د دې معنی دا هم ده چې د دې په شا باندې یو قوت شته. هغه که نیغ په نیغه نن پاکستان ته نه وي نو هم، خو د داعش مشرتابه چې څونه ده مشران هغه ټول پاکستاني دي، یا د هغې لویه برخه چې را پاکستانیان دي. طالبان چې کوم دي خو هر چاته معلومه ده چې طالبان افغانان دي، خو هغه د پاکستان په خاوره باندې پراته دي، د پاکستان خاوره کاروي او د پاکستان د پالیسیو سره سم لګیا دي. نو دغه چې تر څو دغه هغه وي د دوی یو بل سره که دغه مرګتیا وي، دا واقعي چې د افغانستان دپاره د افغانستان د ځواکونو دپاره یو نوی لوی چیلنج دغه هم دی. بیا اوس چې د تشدد سیوا شوی دی، وجه دا ده چې د افغانستان لپاره پالیسی را روانه ده، پاکستان لپاره پالیسی را روانه ده. نو دغه ټول قوتونه چې په دغه جنگ کې د دې خلکو خلاف دي، که پاکستان دی او که ورسره طالبان دي او ورسره تړلې ډلې دي، هغې خپل زور د دې لپاره لګولی دی چې یو خو په دا زور راوړي ګندې په امریکا باندې دا فشار زیات کړي چې امریکا که خپله تګلاره د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره جوړوي، نو کنې د هغوی په شرایطو باندې جوړه کړي. لکه څنګه چې د پاکستان د پوز مشر هم په خپل بیان کې ویلي چې موږ پکې توپیر نه کوو، خو بیا ورسره امریکې ته دا هم هغه ورکوي مشوره چې ځواکونه مه رالیږه نور. یعنی دا ټول داسې سیسونه دي د دوی دا خیال دی چې دوی ډېر زیات سمارټ دي، دوی ډېر زیات هوښیار دي، او تر څو چې په امریکا نه وه پوهېدلې، د امریکا د پلویان پې نه پوهېدلې، نو دوی ورسره اومې ته پیسې واخیستې، اومې په دې افغانانو طالبانو باندې دوی مړم کړو په افغانستان کې، هم په افغانستان خراب کړو. اوس داسې ښکاري چې نړۍ او امریکا دی تا ملا تړلی رچ هغه افغانستان په خپل خپل درول غواړي د افغانستان ملی اردو پر روانو سلور کالو لپاره چې کوم پلاننګ دی د دې ټول پوزي چارواکي دا وای سیرنکارانی دا وای چې افغانستان ته به یو داسې ملی اردو ورکی افغانستان په یو داسې نوی وسلو باندې دغه دغه اردو سنبالوي چې دا به په دغه پوره خطه کې په دغه سیمه کې به د دې مثال نوی د دې نه هم پاکستان ته یو اغزان ته غندې یو خطر غندې یو خطر ما درته وی چې خطر د پښتنو خاوره درو پاکستان لپاره نو تشدد دې سی وکړې دې کوشش هم دغه دې چې دبا واچي او دغه به قتل شي چې دغه دبا په هغه کې په نتیجه کې امریکا واقعي د دې په شرایط تو خپل پالیسی جوړي او کنه دومره فشار اوس په پاکستان راوړي چې پاکستان دې ته مجبور کړي چې هغه خپل پالیسی بدل
ډیره مننه بیروز خان صاحب چې تاسو راغلي او خپل نظر زمونږ اوریدونکو سره شریک کو
مننه
اردن کو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلی دی چې پاکستان د اټومي وسلو څخه د پاکي نړۍ په برخه کې دغه هدف لپاره په دې برخه کې ژمن دی. پام وکړئ نور جزئیاتو ته له اسلام آباد څخه د رابعه پیر په راپور کې.
پاکستان ویلی چې د جوهري وسلې د بندیز په اړه د کال 2000 ولس لوسنامې شرطونه د منلو پابند نه دي او نه پر دغه لوسنامې عمل درآمد کولی سي. د جوهري وسلې د بندیز د لوسنامې په اړه پاکستان بهرنیو چارو وزارت لاړه جاری سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې پاکستان نړۍ د جوهري وسلې څخه د پاکولو په خیر اراده لري، خو پر جوهري وسلې بندیز په اړه د کال 2000 ولس لوسنامه بنیادي شرطونه نه پوره کوي او پاکستان پر دغه لوسنامې د عمل کولو پابند نه دی. پاکستان نه خو دغه لوسنامې ملاتړ کړي او نه خبرو کې برخه اخستې، ولې چې دغه لوسنامه نه خو د نړۍ هیوادونو تحفظ کوي او نه اصل مقصد پوره کوي. بیان زیاتوي چې جوهري وسلې د مکمل بندیز لپاره د ټولو هیوادونو ګډه سلا او په جوهري وسلې د بندیز لپاره نتیجه لرونکي او بغیر د سفر کل لوسنامه ضروري ده. په اسلام آباد کې د ستراتیژیک ویژن انسټیټیوټ مشر سفر اقبال چیما ڈیوا ریڈیو سر خبرو کی وائی
پاکستان جیسے کنٹری کے کون سی ہے کہ جی ہم نے تو بنائے اس لیے تھے انڈیا کی سیٹ کی وجہ سے دی نیوکل سیٹ فرام انڈیا اینڈ انلیس انڈیا ڈسارم پاکستان از نوٹ ان اے پوزیشن ٹو
پاکستان وای چې هندستان لاړه د غواښ لوجه دا وسله جوړوي تر څو چې هندستان وسله نوي ختمه کړي پاکستان به نه ختموي. هم دغه سبب دی چې په سیمه کې د دواړو هیوادونو لاړه د وسلې جوړولو یو منډه شروع شوې ده. د روان کال د جولای په 8 نیټه د امریکا نیویارک ښار کې کېدونکې غونډه کې د نړۍ د یو سلشل څخه زیاتو هیوادونو په لومړي ځل د جوهري وسلې د بندیز په اړه قرارداد منظور کړی و. خو د نړۍ نه جوهري وسله لرونکي هیوادونه چې پکې امریکا، روس، برتانیا، چین، فرانس، هندوستان، پاکستان، شمالي کوریا او اسرائیل شامل دي، په دغه خبرو کې برخه نه و اخستې. تیره میاشت سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ نومي ادارې لاړه خبر سوي یو بل رپورت کې ویل سوي و چې د تیر کال په مقابله کې په نړیواله کچه کال 2019 کې په جوهري وسلې کې کمی راغلی، خو دغه کمی ډیره لږه او په لوی شمېر کمی ته ضرورت دی. خو بل پلو ته رپورت وایي چې پاکستان او هندوستان د جوهري وسلې په شمېر او د جوړېدو صلاحیتونه ورځ په ورځ زیاتوي. رپورت دا هم ویلی و چې کال 2019 کې د پاکستان د جوهري وسلې شمېره یو سلسل ویش چې تیر کال یو سلسل څخه یو سل دیر شو او هندوستان د جوهري وسلې شمېره سش کال یو سل دیر شته چې تیر کال د یو سل څخه تر یو سلسل پورې و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ډیوا ریډیو د ډیوا ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دمن اور جن کو تاسو ڈیو ریڈیو تا وگے او وڑان دی کو ددی وقت مهم خبرنا
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په سرپل ولایت کې د طالبانو په حمله کې د وژل شوو ولسي وګړو په اړه د راپورټونو پلټنه کوي. ځایي چارواکو ویلي طالبانو د ښځو او ماشومانو په ګډون د څلوېښتونه زیات کسان وژلي دي.
نن د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو یو غونډه کې په سیمه ییز او امنیتي او په ځانګړې توګه د افغانستان باندې خبرې شوې دي. د پاکستان پخوانی جنرال طلعت محسود وایي تر سو چې د افغانستان اندېښنې نیوی لري کړې شوې نو حالات کې بدلون نه ښکاریږي.
ان لوگوں کو یہ شک ہو اور یہ تاثر ہو کہ پاکستان اپنی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے, حقانی نیٹ ورک اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شورا بھی یہاں موجود ہے.
او په کوټه کې په وکیلانو باندې د ځان وژنې حمله یو کال وروسته ځای وکیلانو د دریو ورځو پورې د کاربندیز اعلان کړی. تیر کال د اگست په اتمه نیټه دغه حمله کې ل شپېتو نه زیات وکیلان وژل شوي وو.
چې تر اوسه پورې د درو ورځو څخه زیات کیسونه دغه سي پراته دي, ولې چې د دې شهدا د وکلا کم چې تعلق د بلوچستان څخه دغه کیسونه دغه سي پراته دي, اچا نه غم خوړل دي نه در خوړل دي.
اور خبرون تفصیل دے وڑی شاند امیر استا.
افغان چارواکی وای د افغانستان شمالی ولایت سره پل په میرزا اولنګ سیمه کې د طالبانو او داعش په ګډ برید کې لکتر لګت سلويخت کسان وژل شوی چې زیاتره عام وګړي دي. مطبوعات د سره پل د والی ظاهر وحدت لخلی وای د جګړې په محالې د افغانستان مرکزی حکومت نه هوایی او د خصوصي عسکرو مرسته غوښتې وه, خو مرکزی حکومت ورته پر وخت ځواب نه دی ویلی. د طالبانو ویاند د برید پر په غاړه اخیستي, خو په برید کې د ولسی وګړو د وژلو دا وای رد کړی دا ویلی. وژل شوی کسان د حکومتي ملیشو عسکر وو.
د پاکستان فوج هډ کوارټر جی ایچ کیو کې د فوج سر لکر په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې چې پکې داخلي او خارجي امنیت جاج اغسل شوې. راپورټونو تر مخه د غونډې ته د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې ګاونډي هیوادونه خصوصي توګه افغانستان سره اعتماد په بنیاد تعلقات غواړي او په سیمه کې د امن بحالۍ د پاکستان وړاندې به تر جره. بل خبر چې په کراچۍ کې د سی ټی ډی کې پولیس ویلي چې تیر شپې په مچر کالونی کې د عملیاتو په وخت په انخته کې درې ترهګر وجلی. پولیس ویلي چې د ترهګرو تعلق د تحریک طالبان پاکستان او تحریک امارات اسلامي سره وو.
د امریکا د استخباراتي ادارې مشر کابل ته ورغلی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یې د وزیرانو شورا ته خبرې کولې کابل ته, د امریکا د استخباراتو یا سی آی رئیس د پټ سفر په اړه وویل په تیرو ورځو کې د سی آی مشر په کابل کې له افغان چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. د ښاغلي عبدالله پر وینا د امریکا د استخباراتو رئیس له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره په لیدنه کې د امنیت او ثبات ټینګښت او د افغان ولس د هوساینې په برخو کې د افغانستان د حکومت له برنامو څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
د آزاد جمو کشمیر مرکز مظفر آباد سره نږدې د سکرو یو کان کې ناستو کې پیښه کې 15 پښتانه خواریکښ وژل شوي دي. د پولیس د وینا تر مخه د ماخام و بجو نه تر سحر پورې امدادي کاروانی روان وي او سحر په 15 بجې د کان نه 15 مړي او دوه جوبل تنان راوستل شوي دي. په مړو کې د سلور تعلق د سواد او یو تعلق د تخبای مردان سره دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د دوشنبه یو ګل په ورځ وویل د شمالي کوریا له خوا تر ټولو غوره اقدام به دا وي چې د میزایلو ازموینه ودروي او خبرو ته کښېني. ټیلرسن د خبرې په منیلا کې وکړې, چیرې چې دی د جنوبي آسیا د هیوادونو په سیمه ییزې غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی. ټیلرسن د شنبې خالي په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شمالي کوریا پر ضد ټولو نویو بندیزونو ته رایه ورکړه او له دې دا څرګندېږي چې د شمالي کوریا له خوا وروستي اقدامات ټولې نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
د جنوبی کوریا صدر مون جای د امریکا هغه پالیسۍ ملاتړ کوي چې په شمالي کوریا فشار زیات کړي. دغه په وینا د شمالي کوریا مشر پینګ یونګ خبرو اترو کې مخلص نه دی او خبرو اترو لپاره د نړیوال ټول کوششونه رد کړي دي. تازه بندیزونه په د پینګ یونګ د کال 3 ارب روپۍ ډالر آمدن اغیزمن کولی شي.
امریکا، جاپان او استرالیا د دوشنبه په ورځ د جنوبی چین د سمندر پر سر د راپورته شوې شخړې په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې. دوی په اړوندو هیوادونو باندې غږ کړی چې په دغه شخړه کې د پاوز له کارولو څخه ډډه وکړي, ځکه له دې سره به په سیمه کې بې ثباتي زیاته شي او په دایمي توګه به چاپیریال ته زیان ورسي. دریو هیوادونو په دې اړه وروسته له هغې یوه شریکه اعلامیه هم خپره کړه, کله چې د بهرنیو چارو وزیرانو په منیلا کې د جنوبی آسیا د غړو هیوادونو د کانفرانس په سنډه کې سره وکتل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل، په کوټه کې په وکیلانو باندې د ځان وژن کې حمله یو کال وروسته ځای وکیلانو د دریو ورځو پورې د کار بندیز اعلان کړی. تیر کال د اگست په 8 نیټه دغه حمله کې د شپېتو نه زیات وکیلان وژل شوی و. له کوټې پرې حمید سمسور دا راپور چمتو کړی.
تیر کال د 8 اگست د لومړۍ کلنیزې د لمانځلو لپاره د صوبې په ټولو عدالتونو کې د درې ورځنی کار بندیز پریکړه د بلوچستان د عالی محکمې د وکیلانو د اتحادیې له لوري وسوه، چې په دې درو واړو ورځو کې به له عدالتي کاروایي څخه به د دوی کار بندیز دوام لري. نن هم په عالی محکمه کې سیشن او په کچاریانو کې وکیلان و عدالتونو ته حاضر نه شو، چې له سوه به یې عدالتي چارې په ټپه باندې ولاړې وې. په عدالتونو کې پر بار روم باندې تور بیرغونه لګېدلي وو. سبا به په ټوله پاکستان کې د غزمن سو کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره په ټولو صوبو کې به د عدالتونو کار بندیز وي. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخوانی د خدای بخښلي باز محمد ایډوکیټ ورور عطا محمد کاکړ وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون ته وویل چې دغې پیښې په عدالتونو کې و وکیلانو ته ډېر لوی تلاپات یې واړول،
چې تر اوسه پورې د درو زرو څخه زیات کیسونه دغسې پراته دي. ولې چې د دې شهدا د وکلا کم چې تعلق یې د بلوچستان څخه د هغو کیسونه دغسې پراته دي، هیچا یې نه غم خوړلی دی نه درد خوړلی دی. دویمه خبره ده چې د بلوچستان بې شرمه حکومت، ظالم حکومت تر اوسه پر کوسۍ باندې هغه رقم ناست دی. د سره دا احساس نشته چې د شهدا فیملی باندې څه شي روان دي او څه کږي، او کم زخمي وکیلان چې دي هغه وکیلان چې کوم حکومت بلوچستان اعلان کړی هغه اعلان یې خپله بیرته واپس واخلي، او هغه وکیلان تر اوسه پورې خپل د زخمو علاج لپاره په خپل جیب خرچه باندې ځي بیرته راځي.
ایرپان الله ایډوکیټ بیا وویل چې اوس هم دوی نه امید نه دي،
موږ نه امید نه یو چې نوي ځوانان دي هغه به ان شاء الله د دوی پر لای عمل باندې ځي. زر خو نه پرکشي ګوره، دا خو یو ډېر غټ پروسیس و. دغه تقریبا 22 کال دا تر خلکو چې دغه 22 کال ایکسپیرینس په شکل لږ ټیم اخی، لیکن امید دا لرو چې زر به ان شاء الله پرسی.
د پاکستان ستری محکمې د 8 اگست د پیښې د پلټنو لپاره د قاضي پایز حساب په مشرۍ کې یو کمیسون پرانستلی و. تیره میاشت د پاکستان ستری محکمې د بلوچستان له حکومت څخه پښتنه وکړه چې د 8 اگست په پیښه کې د چاودنې د کمیسون په راپورټ باندې هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی. دغه درې کسیز بینچ مشرۍ د پاکستان د ستری محکمې قاضي آصف کوسه کوله. د پر دې خبره باندې خوشنۍ څرګنده کړله چې په دغه پیښه کې د ستری محکمې له لوري د کمیسون پر سفارشات باندې بشپړ عمل نه دی سوی، او د ستری محکمې رجسټرار او صوبایي حکومت ته یو نوټس هم استولی دی. ورته ویل شوي چې په سیول هسپتال کې د نه طبي اسانتیاو له ثوابه څخه یو شمېر ټپیان سو خپل ژوند له لاسه ورکړي. صوبایي حکومت قاضي پایز حساب د کمیسیون په ضد باندې په اسلام آباد کې په ستره محکمه کې درخواست ورکړی دی. صوبایي حکومت دا دریز هم لري چې په دغه پیښه کم چا چې ځان وژونکی برید کړی دی دغه کورنۍ هغه ټول معلوم کړی دی. تیر کال د اگست پر 8 باندې د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسی له خپل کور څخه راروانو چې پر منوجان سړک باندې ناڅرګند وسلوال ووژي. بیا سې کله د دمړی د کوټي سیول هسپتال ته راوړی، دالته وکیلان راغونډ سو. دالته ځان وژونکی برید وسو چې په ترس کې درې اویا کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کې شپږ 50 وکیلان شامل وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
او یو خبر چې هم دا اوس مو تر لاسه کړ، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په وی خبر شوی بیان کې راغلی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ته د ټلیفون پر کرخه مبارکي ورکړې ده، او دوی په یو شمیر مهمو مسلو باندې خبرې کړې دي. د بیلګې په توګه دوی ترهګری دواړو هیوادونو ته ګواښ کړلی، او په دې برخه کې په ګډې مبارزې باندې ټینګار کړی. شاهد خاقان عباسی د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه د لنډ مودې لپاره وټاکل شو. وروسته به د پاکستان پارلمان د دایمي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. شاهد خاقان عباسی وروسته له هغې د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل شو چې د پاکستان سترې محکمې نواز شریف د په د باندې د لګول شوو تورونو له امله نااهله ګرځول شوی وه. عدنان نور څه لرو؟
جی، د آزاد جموں و کشمیر مرکز مظفر آباد سره نږدې د سکرو یو کان کې کیناستو په پیښه کې 15 پښتانه خوارکښ مړه شوي دي. په مړو کې د څلورو تعلق د سوات او یو تعلق د تخبای مردان سره دی. نور تفصیل د احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د کویلی په درنګ کې د چاودنې دغه پیخه د مظفر آباد خواته سیرې درې سیمه کې را پیخه شوی چې په نتیجه کې 15 مزدوران مړه او 2 جوبل شوی. د مظفر آباد د پولیسو مشر یا اس اس پی راجا اکمل په وینا د پیخې سمدستي ورستو پولیس او انتظامی مامورین ځای ته رسیدلی او تر سهار څلور ساعتای امدادي کار سرته رسولې. په دې حقلا نوموړي ډیواره جو ته وویل
چار بجے کمپلیٹ ہو گئی تھی پانچ بجے ڈیڈ باڈی کے ساتھ
مقدمہ درج کرے پیخی جو بل شوی مزدور بختیرو خان پا وینا دغ چودنا هغه مهال وشوا کلچے د دوی پنځه ملګری مزدورانو د اته سوا فوټه ډونګ د کویلې په دغه درنګ کې کار روان کړي وو. د پولیسو په وینا په پیخه کې وجل شوی تنانو په جنګلو هم شوی چې په دوی کې نوشیروان او د هغه ورور بخمونیر بادر خان او ګلزیب ګلبار اوسیدونکي وو او اسلم خان د سوات د امانکوټ کلی پاتې کېدونکي وو. د کویلې په دغه درنګونو کې کارکونکي مزدوران چې پښتانه او زیاتره د شنګلې سیمې اوسیدونکي وي. د دغه مزدورانو د خپل حقوقونو لپاره په نږدې ورځو کې جوړ شوی موسسي یو مشر افضل احمد ډیوارېډیوتا ویلي د دغه مزدورانو حفاظت باوري کول د حکومت ذمہواری ده، خو حکومت ترې سترګې اړولې دي چې لوجې دغه پیښې رامنځته کیږي. دا
پیښه وخت په وخت پیښېږي. موږ سره سره د تاسو دا هو وخت ته زرګونو ځوانان چې دي هغه مشوي دي په کارونو کې. نو حکومت نو دا په کار دي چې د مزدور کار خلکو لپاره سره سره اقدامات وکړي. نو وخت په وخت حکومت دا مطالبه کړي چې حکومت دې خلکو ستونزې چې دي هغه هواري دي. دا هم مسله چې دا
مزدورانو شمیره چې په زرګونو ده او دغه ډول مزدوري تر ټولو خطرناکه دنده ګڼل شي. د کویلې په درنګونو کې د مزدورانو د پاره چې په عالمی کچا او بیا د هیواد دننه قانوني توګه د حفاظتي آلاتو او جامو ذمہواری د حکومت او یا د ټیکادار وي. خو د ماینونو حکومتي محکمې دغه قسمه قانون تر اوسه نه دی عملي کړی چې له وجې وخت په وخت دغه قسمه پیښې رامنځته کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ایبټ آباد.
قدم الدین کو تاسو ڈی وڈی ہوتا وگے او نو خبر چی د پاکستان کی نوی کابینه جوړ کړی شوی دا چی پکې د وزیرستان سره تعلق لرون کې غالب وزیر چې د هغه ته د سپران وزارت ورکړی شوی دی. کم چې د صحراداتو وزارت وی هغه ورکړی شوی دی، خو په دغه خپل باندې د سیمې خلک چې دی د هغه نه ډیر توقعات لهم لري. خلک څه توقعات لري؟ دا تاسو زمونږ خبريال عدنان بیٹنی د خلکو نه کړی. راځي جوړ
ظاف زنامین وزیر د مسلم لیگ نون پارٹی او ایم این اے غالب خان ته وزارت ورکا د پمیش بندې وزیر کوم بندې دا انعام وکړه. دا ډیره د خوشی خبره ده. او د مسلم لیگ نون په ایم این اے غالب خان ډیره چارې کړې دي او داسې چارې کړې دي چې په 20-25 سال کې آن نه دي شوې. د ایم این اے نه مزید دا درخواست کوم چې اوس دته ډیره شامو کا په لوز بندې راغلی دو چې دا یو داس چاره وکړو چې د میش په علاقه کې د میش سترګ کوم تا چګي
په دا وس موږ دا وخت چې کی ما دا خبره راوونه دو چې فاټا پښتونخوا ته زم کول د زړه د منځه دا د مخبل هرموندای هو د مسلم لیگ د نون د پټي د جنوبي د وزیرستان نه ایم ان ای مشر ان شاء الله په دغه باندې اتفاق کړی دی ان شاء الله چې د تسرنګ اول مکمل وي شي اول ساينو ان شاء الله دای په دغه باندې کوه چې مشک بایلو د دغه جنگ د دغه تور شپنه او بوسی په کې پکې کوم سم کوي
مزید زده وی ام چې اکیډمی د ایجوکیشن پیسې دو ک د هیلپ پیسې دو د پټیکا کې دریمي دایو مقصد یو کا ست دریمي اغه مقصد اجتماعي نه وي انفرادي کیږي نو زده وی ام چې مزید دغه شاید باندې شي د می ایجوکیشن او په هیلپ دا باندې دای فوکس وکړو سپیشل
شاین علام خان وزیر دا د وګز د خلک د منځرې وکړو د خلک غریب دی به کمیدو د بجلی کمیدو او د راشن کمیدو د مش خلک د سہولت جوړو غوړې غدا جوړو کو ځنسې ملينه د جوړو کو کارخونه د جوړو کو په دانش کې چې یو سړی ته خبر کو مو بجلی هنستا رور مې کاڅه د خدوند کلی سنوی خامہ خد دا وک
ممی غالب خان ایڈوکیٹ نہ داغه اپیل لای چې مسله داس نه حل کیږي دای دا ونه تاروشی مسله دا اور وی پانه بادا کیز لورشی په اسلام آباد کې دا پنڈی جی نه د تامیش کال کړای شي په کال پزاریا د سره رابطانه شي سره د سره چې نور کیمه کمیټه دی هغه سره میږي سره رابطانه شي چې میشتا د تا مسله وشي دنه دا ریکوست راځي چې دایو کولپته دای ونه تا داروشی مسله دا اور وی پانه بادا لورشی اسلام آباد کې د حال کو
ز ایم این اے وانا ایل کا 41 غالب خان ته مبارکی وایو مسلی دی د مش الکا کې مسلی دی باید ته په چارو چې د مسلی د حل کولو لپاره د کوشش وکړو خاص کل میشته د میډیا انتهایی ضرورت دی چې دلته میډیا زوده شي او د میډیا خل دلته روشي نور د میز مسلی په میډیا باندې وچلیږي پاکستان او ګورنمنت بلکې د نیو میشته توجه راسکو دلته ان جی او روسی د میشو د مسلی حل کو انټرنیټ د موبایل انتهایی ضرورت دی ځکه چې وستول بزنس دا غا په انټرنیټ او په موبایل باندې کیږي دا حق د میز نه وخصه شوی دی
قدم الاودن کو تاسو ډی ورډیو ته وغږی سورز وړاندې یو شخصي ټلویزیون بول باندې امیر لیاقت نیوتن ویلو چې ګلالۍ د وزیرو یو قبیله ده چې د هرسناکو او دوکبازو په توګه شهرت لري هغه دغه خبرې د قومي اسمبلی غړي اشا ګلالۍ لخوا د تاریخ انصاف په مشر عمران خان د تورونو لګولو په تناظر کې کړې وي وست چې د پښتانه یو ځل بیا احتجاج کوي او داغه غوښتنه کوي چې هغه دی معافي وغواړي خو ورستي خبرونه داسې راغلي دي چې هغه په دې عقل باندې معافي غوښتلې ده په دغه احتجاج په اړه باندې زمونږ خبريال مدثر شاه دا رپورت را جوړ کړی دی راځي چې وره
پښتانه لیکوالان خبريالان د مدني ټولونو غړي او د سیاسي ګوندونو فعالین یو ځل بیا د پیښور پریس کلب مخې ته راغون شو او د شخصي ټي وي بول او د غید یو قربه عامر لیاقت حسین خلاف د پښتنو د یوې قبیله وزیرو د سپکاوي غندنه کوله او د ناري وهله احتجاجی مظاهری ته د وینا په وخت دی ویل عامر لیاقت ډیر په بے شرمۍ یو پیخه بانکړه او نیخ پنی غید ټولو وزیر سپکاوی وکړو او وزیرستان څخه راغلی یو خبريال ظفر وزیر دیو رادیو ټی وی توای پیرنګیانو د پښتنو حق او مخالفت دواړو کې ډیر څه لیکلی دي خو عامر لیاقت دا جرأت اونکړو چې انګریزانو زمونږ ستاینه کې څه ویلی دي هغه هم په ډاګه کې
د دې انګریز سره د دې پښتانه او د دې وزیر چې څه کړی دي انګریز ته پته ده او بل چې امیر کوم بکواس کړی دی انګریز ته سم دام وایم چې دغه انګریز د پښتانه او د وزیر متعلق نور څه لیکلي دي ته چې دا الفاظ را پسوې چې ته مطلب دا دی کنه چې ګلالۍ څه وکړو کنه غیر متعلق ته دا خبره کوي نو موږ دا امیر ته دغه وایو چې د انګریز د پښتانه او د وزیر متعلق نور څه لیکلي دي او چې ته په ما باندې دا لاګو کوي چې دا انګریز لیکلي دي آیا د انګریز څه خدای نه د اسمان را لوېدلې دي انګريز به نور څه لیکلي وي هم موږ د دې پکلک سره مزامت کوو
او وای د تیر سمودین موږ ګورو چې په یو او بل طریقه پښتنو پسې ملند کیږي خو په دې نه پوهی کو چې اخر د هیواد د نورو قانونو دې کې مقصد څه دی او د غبل خبريال شیر علي خان وای پیمرا په عامر لیاقت او د په پروګرام بندیز لګول او زکه چې د دین وړاندې هم د صحافت ټول اصول د خپل لاندې کړیو او خپل پروګرامونو کې به د خلکو عزت ای کولې خو نه پوهی کو چې سن هاي کورټ ولې د پروګرام کولو اجازه ورکړه او آیا نن پیمرا او سترې محکمې ته دا نه ښکاري چې نوموړی د هیواد یو لوی کام پسې پچموزی کوي او وایي زموږ احتجاج به تر هغې جاري وي تر سوچ د بخنه نه وي غوښتې.
او نن منګ یو موټی یو ان شاء الله زمنګ دغه مظاهره یا دغه احتجاجونه چي دي دا به ترغي پورې دوام لري تر سو پورې چې دغه امیر لیکات په پښتنو پسې کمی ملان دي کړی دي پاغي باندې د خپل پښتون قام نه مافي نه غوښتي. او منګ دا خبره هم بر ملاکو چې په دې کې د بول انتظامیه هم شامل ده یوازې دانو ځکه چې شاید هغه پسې کمزور دی هغه نن سبا د بول ټي وي دی د پاکستان د استخباراتي خلکو دی. نو منګ هغه ټولو خلکو ته وایو چې پښتون قام د دې خاورې لپاره قرباني ورکړي.
دغه ورځ نورو مظاهره چانو هم په دې د خفګان څرګندونه کوله چې د ریاست د کمزوري کولو په ډاګه هڅې روانې دي. یو او بل کام پورې خنداګانې کېږي خو ریاست هډو ته پوس نه کوي. د یادونې وړ د وړوکي اختر په موقع هم ریاستي ټي وي پاکستان ټلویزیون د پښتنو د سپکاوي یو پروګرام خپور کړو او بیا ټول هیواد کې د پښتنو د احتجاجونو نپس د پی ټي وي چارواکو بخنه غوښتې وه. خو پښتانه وایي اخر تر څو به زموږ د سپکاوي دا لړۍ جاری وي او د دې مقصد سکے دیشی. دا همکار هاشم علی سره مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو ٹی وی پی خبر.
درنو اوریدونکو د خیبر پختونخوا د چارسدې د شبقدر سیمه ایز اوسیدونکو د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون کړی. دوی ویلي د کڅام د سیلابونو نه څو ورځې تیریږي او د دوی زیات کورونه پکې ویجاړ شوي دي او د دوی د کرکلي فصلونه له ځانه سره وړي دي. ولې له حکومت لخوا اوس هم د دوی پوښتنه نه کیږي او نه هم له دوی سره مرسته شوې ده. دوی دا هم وایي چې په کوسو او سرکونو کې اوس هم اوبه ډنډ ولاړې دي او دوی په ډول ډول ناروغیو باندې اخته کړي دي. پام وکړئ نور هلته د حمیدالله په راپور کې
د شبقدر غازی آباد د خلکو په خپل احتجاج کې د حکومت د ګیله کوله چې د تیر سیلاب وروسته د دوی امداد نه دی کړی. تیره اونۍ د پرله پسې بارانونو وروسته د سیلاب له وجې د چارسدې د شبقدر او غازی آباد په ګډون نورې ډېرې سیمې اغېزمندې شوې دي. عبدالله خان د ریډې مزدوري کوي او وایي درې کوټې را پرېوتې دي خو چا ورسره بیړني امداد نه دی کړی.
زما ګټه دا ده چې خرګاډۍ چلوم او وا بچی مې دي او بس که خرګاډۍ مې چلو خو به خرم که خرګاډۍ مې نه چلو نو دا خدای سره ته پروت ما وا ټول بچی مې دین وسی مې دي خبره ده نه مې پوله شته نه مې جهاده شته نه مې پټه شته دا خدای سره مې شته او ټول کور مې تباه شوه دي. را دي شي زما انتظام دیو کیو دي ګوري پیش وي زه د خدای غریب ما بیګاله زه وړ نشم پیدا کولې د حکومت ته ما سوال دی چې زه وړ ځان نه نشم پیدا کولې نو زه کوټه نشم جوړولې.
د نثار خان هم په دغه سیلاب کې یو کوټه راغورځېدلې ده او وایي د کلي په کوڅو کې اوس هم اوبه ولاړې دي او ډېر خلک د دې وروسته بیمارو رانیولي دي.
دوه نیمې ګنټې تحصیلدار ځان سکین ولو چې بیا راغی بیا ویل امپیل لاړ شي بس موږ ویل دا ټینټونه نیم په بلاو لګي هسې ملا پاک ذلیله کړو تاسو هم نور مه ذلیله کوی. موږ د صوبایي حکومت نه دا مطالبه ده چې زموږ په حال د غورو کې د دې ټولو علاقې ته ډېر مشکلات دي په کورونو کې درې درې ګزو اوبه ولاړې دي د دې د انتظام وکړي او زموږ په حال دې مرخم وکړي.
ځایی کونسلر رحمان الله وایي ډېرو خلکو د نالو د پاسه خپل دوکانونه جوړ کړي دي او د دې تجاوزاتو له وجې د اوبو لاره بنده شوې ده.
موږ دا وایو چې دا کم د سیلاب اوبه دي دا زموږ نه واړولی شي. اریګیشن نالې دي کولاو شي اریګیشن والته موږ بار بار ویلې شپږ میاشتې مخکې موږ اریګیشن والته چې موږ ته نالې کولاو کا لیکن کولاو یې نه کړې د خلکو تاوان شو. لہذا دوی ته اول دي د اوبو د انتظام وشي چې سیلاب اوبه موږ نه واړولی شي او دوی ته چې کوم فوري طور باندې معاوضه هم ورکړی شي او د میډیکل کیمپ انتظام دي وشي.
د پی ڈی میں چارواکی وایي چې پاکستان د سیمو کې بیړنۍ مرستې رسول شوې دي خو کومې علاقې پاتې دي نو هغې ته د رسایۍ کوششونه روان دي. د یادونې ده چې د سیلاب له وجې د ولاړو فصلونو د زیان په ګډون د پی ڈی میں شمیرې وایي چې په شبقدر کې نږدې 25 کورونه هم راغورځېدلي وو. د کیمرامین هاشم علي سره حمیدالله وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون په خبر.
قدم در اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږی او څنګه چې تاسو زمونږ په تیرو یو شمیر خبرونو کې اوریدلی وي چې زمونږ خبریال په زپر د سوات مختلفو سیمو ته ځي او هلته کې په تاسو باندې د هغه علاقو سیل کوي. نن هغه کلام طرف ته روان دی او کلام ته چې کم روډ دی ویل کېږي چې زیاتره هغه خراب دی او زیاتره سیلګری په دغه طرف باندې ځي او ځکه چې هلته کې ډیره ښکلا ده هلته کې تازه هوا ده او سیند دی. دغه سفر په اقلا باندې په زپر دا رپورت را لګل دي راځي چې خونتي والو
د پښتو یو متل دی چې چا سوات نه لیدلې هغه هیڅ نه دی لیدلې. د سوات هر سیمه د قدرتي ښایست نه ډکه ده، خو د سوات کلام سیمه په ټوله نړۍ کې د ښایست او یخ موسم دپاره مشهوره ده. سوات ته هر کال په لکاو سیلانیان راځي او د نورو سیمو کتو سره کلام ته خامخا ځي. کلام د سوات سرخار منګوري نه په 99 کیلومتره فاصله باندې دی. د اگست د شکال میاشت چې د هیواد په ډیرو سیمو کې سخت ګرمي وي، په دغه میاشت کې هم په کلام کې ډیر یخ موسم وي. کلام ته د سیل لپاره راغلی ظفر علي وایي چې کلام ډیر ښایسته دی او ځکه ورته سویزرلینډ ویلې کیږي.
کلام ته موږ په ټور باندې لرلو، چکر باندې، او ډیر خپل ښایسته ځای دی او سوات کې واقع دي. دا سوات کې سویزرلینډ دی او ډیر خلک ورته راځي. نور برګو تم جی دا پیغام ورکو چې هغه راشي او یو دا خپل خپل د سوات ویني د کلام دا غرونه جی دا شمواله دا سینی جی.
کلام کې زیاتې هوټلې د سین په غاړه دي او د کلام د سین د اوبو شور خلکو له سکون ورکي او یخي اواګانی راغلو ملمنوله یخنی کوي. دا کلام هوټلز اسوسییشن صدر عبدالودود وای چې کلام کې 250 هوټلې دي او د ګرمۍ په موسم کې د ټولو هوټلو کمرې د ملمنو نه ډکې وي. د مومن جنسین راغلی سیلګری اعزاز علي وای چې د خدای سره څومره قدرتي ښایست دی ټول یې کلام له ورکړی دی.
ډېر ښایسته ځایونه دي پکې او بس د خدای چې څومره ښایست دی ډېر لکه ډېر ښایست او له خدای ورکړی کلام دی او خخ ځایونه دي بس چې څوک هم غواړي چکر لدی هم دلته کې راځي. بس
کلام کې د سین په غاړه په اوبو کې کټونه پراته وي چې میلمانه پکې ناست وي او د یخ موسم او د سین د اوبو د شور نه خوندونه اخلي. دا 2010 د سیلاب نروستو کلام کې د حکومت یا وابډا بجلی نشته، خو د یو غیر سرکاري تنظیم دغلته د اوبو نه د بجلی جوړولو ماشین یا پاور پلانټ لګولی دی چې لکه بلې اوس په کلام کې لوډ شیډنګ نه وي او شپه ورځ پکې بجلی وي. د کلام شپه هم ډیره خوندوره وي، هر اړخ ته رڼاګانې وي او ټوله شپه خلک د کلام په بازار کې ګرځي، څوک خریداري کوي او څوک پکې خوراک ساک کوي. صوبایي حکومت د کلام د ښایست لپاره د کروڑاو روپو ترقیاتي کارونه شروع کړي دي چې کار پرې روان دی. دې کې به د کلام سړکونه، لارې، کوڅې، پارکونه جوړولی شي. ضلع انتظامیه سږکال هم میلمنو ته خواص کړی دی چې هغوی دې د سیند د اوبو ته د کوزیدو کوشش نه کوي، ولې چې هر کال په درزنو تنان د کلام د سیند تیزې اوبه د ځان سره لاهو کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کلام، سوات.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایبس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
زمون اړین کو تاسو ډی ورډیو ته وګه تاسو زمونږ خبرونه چې دغه په ویب پاڼه باندې هم اوریدئ شئ. زمونږ ویب پاڼه پته ده voadiva.news.com او تاسو کولی شئ چې زمونږ خبرونه چې دی او نور خبرونه چې دغه تاسو په فیسبوک پاڼه باندې voanews باندې ڈیو نیوز باندې تاسو دې هغه اوریدل شئ او تاسو کولی شئ چې زمونږ د خبرونه چې دی په ټوئیټر باندې هم موږ پاره کړئ. دغه لپاره زمونږ پته ده voanews.com.